حکومت بشار الاسد در سوریه پس از 24 سال اقتدار در این کشور سرانجام سقوط کرد. واشنگتن بر ادامه حضور نظامی در سوریه تاکید دارد و سرکوب گروه داعش را یکی از اولویت‌های خود می‌خواند. و با سقوط حکومت بشار الاسد، اسرائیل نه تنها تأسیسات نظامی سوریه را هدف قرار داده است، بلکه نظامیان اسرائیلی وارد منطقه حائل میان سوریه و اسرائیل نیز شده‌اند. در برنامه این هفته یک موضوع چند زاویه نگاهی داریم به سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه. سلام، سید عزیز الرحمن هستم. شما را به برنامه این هفته خوش آمدید میگویم. امید که تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. پس از 13 سال بحران و جنگ داخلی میان حکومت برهبری بشار الاسد در سوریه و گروه های مخالف او، سرانجام حکومت 24 ساله بشار الاسد هفته گذشته سقوط کرد. بشار الاسد به روسیه فرار کرد و از جانب مسکو به او پناه سیاسی داده شد. گروه هیئت تحریر شام با جمعی از گروه های دیگر توانستند که در کمتر از 2 هفته شهرهای کلیدی سوریه را تصرف کنند و خود را به دمشق پایتخت سوریه برسانند. ابو محمد جولانی رهبر تحریر شام که یک زمان یکی از قماندانان برجسته گروه القاعده نیز بود، تعهد سپرده است که یک نظام متعلق به مردم سوریه در آن کشور حاکم خواهد شد. در حال حاضر شورشیان سوری محمد البشیر را به عنوان رئیس حکومت موقت تعیین کردند. محمد البشیر قبل از این مسئولیت مدیریت بخش کوچکی از مناطق تحت کنترل شورشیان را بر عهده داشت و در میان مردم سوریه یک چهره کمتر شناخته شده می باشد. واشنگتن گفته است که از یک روند سیاسی که متعلق به سوری ها باشد و از سوی سوری ها اداره شود حمایت خواهد کرد و از کشورهای جهان نیز خواسته است تا از یک روند فراگیر و شفاف در سوریه حمایت کند. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په سوریه کې د بشار الاسد د حکومت ړنګېدل د سوریه د خلکو لپاره یو تاریخي فرصت بلل. خو روان وضعیت یې د خطر او شک یوه شیبه هم بلیده. ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې واشنګټن په سیمه کې د خپلو متحدینو او په سوریه کې د زیدخلو اړخونو سره به کار وکړي څو د دغو خطرونو په مدیریت کولو کې ورسره مرسته وشي.
د یک شنبه په ماښام ولسمشر جو بایدن له سپینې ماڼۍ نه په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د سقوط په اړه خپل دریځ بیان کړ.
بالاخره د اسد رژیم نسکور شو. دغه رژیم په رښتیا په سلګونه زره بېګناه سوریایان شکنجه کړي، وژلي او ځورولي دي. د رژیم نسکورېدل د عدالت بنسټیز عمل دی. دا د سوریې ځورېدلو خلکو لپاره یو تاریخي فرصت دی چې د خپل ویاړلي هیواد لپاره ښه راتلونکی جوړ کړي.
بایدن په سیمه کې د حالاتو د بدلون په اړه د امریکا د راتلونکو پلانونو ځینې مرحلې هم تشریح کړې چې پکې د سیمه ییزو متحدینو سره نږدې همکاري هم شامل وي.
لومړی به موږ د سوریې د ګاونډیو هیوادونو ملاتړ وکړو، لکه اردن، لبنان، عراق او اسرائیل، څو د انتقال په دې دوره کې له سوریې څخه کوم ګواښ ورپېښ نه شي.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم په سوریه کې وروستیو پرمختګونو ته غبرګون ښودلی او په خپل ټروت ټولنیز رسنۍ لیکلي، اسد ولاړه هغه له خپل هیواد وتښتېده. د هغه ساتونکي روسیا چې ولادیمیر پوتین یې مشري کوي نور د هغه ساتلو ته لیواله نه و. یوه ورځ مخکې ټرمپ لیکلی وو، سوریه ګډوډه ده او زموږ ملګری نه ده، متحده ایالات باید ورسره هیڅ ونه لري، دا زموږ جګړه نه ده. په سوریه کې هغه کسان چې د اسد مخالفین دي خوشحالي کوي، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې باید سمدستي اړتیا له پامه ونه غورځول شي.
دلته به د بشري مرستو مسئله وي چې زه فکر کوم مونږ او د ملګرو ملتونو نور هیوادونه به ورته پام وکړي. فکر کوم چې دویمه مسئله لکه تاسو چې یادونه وکړه د کیمیاوي وسلو او نورو پوځي ظرفیتونو ده. مونږ نه غواړو چې دغه وسلې د نامناسبو خلکو لاس ته ورشي.
په سیمه کې د ګډو ستراتیژیکو ګټو په پام کې نیولو سره شنن کې تمه لري چې متحده ایالات به څاري چې څوک د اسد نو وروسته د چارو واکې په لاس کې اخلي او هیواد په کومه لور بیایي. د ورنیکا رپورت پښتو ژباړه احسان لاریب زای.
سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه، نگرانی ها در مورد سرنوشت نظامیان امریکایی در آن کشور را نیز برانگیخته است. ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه را در جلوگیری از ظهور مجدد گروه داعش کمک می کنند. پس از سال 1971 این نخستین بار است که شهروندان سوریه با یک کشور عاری از رژیم متعلق به خانواده اسد واکنش نشان می دهند.
این ناممکن است که با دیدن صحنه‌های شادی و راحت در سوریه متاثر نشد. پایان این رژیم شکست همه آنهایی است که بربریت و فساد آن رژیم را ممکن ساخته بودند. آنها بجز از ایران، حزب الله و روسیه کسی دیگر نیستند. بنابراین این یک لحظه تاریخی است، ولی در عین حال حاوی خطرات نیز می باشد.
خطراتی که نظامیان امریکایی در جریان این هفته قصد کاهش آن را کردند، یعنی هدف قرار دادن 75 موضع مرتبط با گروه داعش در مرکز سوریه تا گروه های تروریستی برای استفاده سو از وضعیت با وجود آمده تلاش نکنند.
خطر واقعی این که اگر جنگجویان گروه داعش از زندان الحول فرار کنند، در آن صورت هزاران جنگجو و هزاران افراطی نه تنها در سراسر سوریه و شرق میانه پراگنده خواهند شد، بلکه به ترکیه و اروپا نیز راه خواهند یافت.
ایالات متحده حدود 900 سرباز در سوریه دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه را در جلوگیری از ظهور مجدد گروه داعش کمک می کنند. با گفته مقام های امریکایی، با سرنگون شدن رژیم اسد، نظامیان امریکایی اکنون سه هدف مهم در پیش رو دارند.
حفظ مسئولیت سربازان با همه پرسنل ما. می خواهیم مطمئن باشیم که متحدین ما مسئول و در امان هستند. می خواهیم مطمئن باشیم تا یک فاجعه بشری صورت نگیرد.
رئیس جمهور برکنار شده سوریه به مسکو فرار کرد و تحلیلگران می گویند که سقوط رژیم اسد باعث تضعیف روسیه و ایران شده است.
آنها حزب الله یا حداقل توانمندی تامین آن را از دست دادند. آنها سوریه را از دست دادند. پرسش این است که آیا آنها می توانند حوثی ها را در کنترل داشته باشند یا خیر، و یا کشورهای دیگر در منطقه به مانند عربستان سعودی احساس خطر خواهد کرد یا خیر.
وزارت دفاع ایالات متحده تماس با متحدین خود را عنصر کلیدی می خواند و لوید آستن، وزیر دفاع این کشور، پیرامون وضعیت جاری در سوریه با همتای ترکیه خود صحبت کرده است. در عین حال، جنرال اریک کوریلا، قماندان سنتکام یا قماندانی مرکزی ایالات متحده، برای بحث در مورد سوریه با مقامهای اردنی دیدار کرده و با گفته مقامها در نظر دارد که با متحدین دیگر واشنگتن نیز تماس بگیرد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، وانمود کرده است که خواستار خودداری از مداخله در سوریه پس از حکومت بشار الاسد می باشد. ولی برخی از تحلیلگران به این باورند که دونالد ترامپ ضرورت به حفظ موازنه میان خواست خیش و اهداف ایالات متحده را که شامل حفظ مسئولیت اسرائیل، منزوی کردن ایران، و رسیدگی به روسیه، ترکیه و دیگر موضوعات می شود نیز دارد. پاتسی ویدکاسوارا، خبرنگار صدای امریکا، گزارش را در مورد تهیه کرده است که برگردان دری آن را از رویا زمانی می شنویم.
سوریه ها هر از هم سقوط رژیم اسد را تشلیل می کنند. کسی که به مسکو فرار کرد، اما این شادمانی ها در حالی دیده می شود که آینده این کشور هنوز روشن نیست، زیرا قدرت های منطقه‌ای برای تامین منافع خود تلاش دارند. از جنوب، اسرائیل علیه متحدین باقی مانده ایران به حملات خود ادامه داده و در شمال شورشیان تحت حمایت ترکیه مناطق را تصرف کردند که باعث فرار کردهای سوریه شده است. از سوی هم جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با سرعت تمام حملات هوایی را بر اهداف گروه دولت اسلامی در سوریه آغاز کرده است.
ایالات متحده با شرکا و همیان خود در سوریه یک جا کار خواهد کرد تا به آنها کمک کنند از فرصت برای مدیریت خطرات استفاده کنند.
اما برعکس، دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا یک رویکرد متفاوت را از خود نشان داده است.
به طور قطع به نظر می رسد که جهان در حال حاضر کمی دیوانگی می کند.
هیئت تحریر شام شورشیانی که اسد را سرنگون کردند یک گروهی است که از سوی ایالات متحده به حیث گروه تروریستی شناسایی شده است. با این حال ترامپ می خواهد که ایالات متحده از منازعه سوریه دور بماند. و تای پیام در شبکه‌های اجتماعی نگاشته است که این مبارزه ما نیست. تولسی گبرد که برای پست رئیس اطلاعات این کشور از سوی دونالد ترامپ معرفی شده با این پیام‌های ترامپ موافق است.
او کاملا متحد است. همان طوری که وی بارها در مورد پایان دادن به جنگ‌ها، نشان دادن صلح از طریق قدرت و قرار دادن منافع امنیت ملی و مسئولیت امنیت و آزادی آمریکا در اولویت قرار دادن اظهار داشته است.
اما با رفتن اسد، ترامپ ممکن نیاز داشته باشد که با اهداف ایالات متحده برای حفاظت از متحدانش مانند اسرائیل و اردن و اجتناب از رشد دوباره گروه های تروریستی مانند دولت اسلامی یک توازن ایجاد کند.
کاهش دسترسی به سلاح کیمیایی، کاهش توانایی های سازمان های تروریستی شناخته شده در ساحات غیر قابل کنترل و یا در ساحاتی که در آن حکومت ها ناکام بودند، جایی که هیچ کسی دیگری کار کرده نمیتواند، فکر میکنم که یک اقدام بسیار هوشمندانه است و فکر میکنم که این احتمال وجود دارد که رئیس جمهور ترامپ به انجام آن ادامه بدهد.
ترامپ در دوره اول ریاست جمهوریش دستور حملات بر رژیم اسد را در واکنش به حملات سلاح‌های کیمیایی صادر کرد، اما بیشتر بر شکست دادن دولت اسلامی تمرکز داشت. او در سال 2019 به سربازان آمریکایی دستور داد تا سوریه را ترک کنند و چند صد سرباز آمریکایی را برای حفاظت از ساحات نفتی در آن کشور نگه دارد. ترامپ برای این اقدام مورد انتقاد سخت قرار گرفت. پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه، ترکیه حملات تهاجمی را علیه نیروهای کردی که در کنار سربازان آمریکایی برای نابودی دولت اسلامی در سوریه جنگیده بودند آغاز کرد. این بار از ترامپ نقل قول شد بگذارید خود بازی کنند، درگیر این موضوع نشوید. اما با منافع بسیار زیاد ایالات متحده آمریکا در منطقه، این گفته آسان تر از عمل می باشد.
ماریسا خورما، مسئول برنامه شرق میانه در مرکز تحقیقاتی ویدرو ویلسن در واشنگتن دی سی، می گوید سقوط حکومت بشار الاسد، شکست ایران و روسیه دو حامی اصلی رژیم اسد تلقی می شود. به گفته ماریسا، روسیه به دلیل جنگ در اوکراین و ایران به دلیل جنگ اسرائیل در غزه رژیم اسد را تا حد تنها گذاشتند. خانم خورما می گوید ایالات متحده از بابت برگشت داعش در سوریه نگران است و تلاش های نظامی و سیاسی را با کشورهای متحد در منطقه هماهنگ می سازد. ماریسا خورما در یک مصاحبه با همکارم ژیلا نوری نخست در مورد یک سوریه پس از رژیم اسد ابراز نظر کرده است.
این برای مردم سوریه و برای منطقه یک صحنه حساس تاریخی است. رژیم خانواده اسد پس از 50 سال حاکمیت سرنگون شد. رژیمی که 5 دهه قدرت را در دست داشت. رژیم ظالمی بود که میلیون ها سوری را کشت و بیجا کرد و به نحوی حکومت نمی کرد که مردم سوریه سزاوار آن است. به همین خاطر در آینده تمرکز بیشتر روی بازسازی و حفظ حاکمیت ملی سوریه، ادغام قلمرو و یک ساختن مردم است تا در یک پروسه همشمول و جمعی برای بازسازی کشور خود کار کنند که یک بخش سخت پروسه است، به خاطر که طی 13 سال جنگ سوریه ویران شده است. در مرحله دوم از جهت نرم افزار، فراهم ساختن زمینه مصالحه، محافظت از اقلیت‌ها و یکجا شدن مردم برای بازسازی کشورشان است.
چرا سوریه با داشتن حمایت روسیه و ایران سقوط کرد؟ This has been in the making for a number of years.
سقوط رژیم از چندین سال به این سو محتمل بود. البته که رژیم در عملیات دو هفته شورشیان به رهبری گروه هیئت تحریر شام سقوط کرد، اما رژیم در یک روز یا دو هفته قبل ضعیف نشد، بلکه به مرور زمان در حال سقوط قرار داشت. با دو دلیل: نخستین که ایران و روسیه، دو کشور حامی آن، در جنگ‌های دیگری درگیر شدند. روسیه تا حد زیادی در جنگ اوکراین درگیر است و نیروهای نیابتی و ایران پس از آغاز جنگ حماس و اسرائیل به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 تا حد زیادی ضعیف شدند و فرصت ایجاد شد که شورشان بتوانند پیشروی کنند و رژیم سوریه را سقوط دهند. فراتر از آن که حامیان عمده آن در نقاط دیگر مشغول بودند، سیستم داخلی حکومت داری سوریه ضعیف شده بود، اقتصاد سوریه بد بود و مردم کاملا از رژیم اسد خسته شده بودند. فقر زیاد شده بود و مردم کم تر به دوا دسترسی داشتند. جامعه جهانی هم سوریه را به طرز مهمی به انزوا کشاند. بله، تلاش ها برای عادی سازی روابط با کشورهای عرب انجام شد، اما به جایی نرسید. مردم فقط یک رژیم را می دیدند که از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه سودجویی می کند و برای مردم فایده ای نداشت.
سقوط رژیم اسد و موقف روسیه در جهان چی تأثیر بجا خواهد گذاشت؟
This is a significant defeat, of course.
سقوط حکومت سوریه یک شکست مهم برای ایران و روسیه که هر دو از رژیم اسد حمایت می‌کردند تلقی می‌شود. اما با آنچه که از منابع روسی و ایرانی می‌شنویم، اسد برای هر دو کشور به یک مسئولیت مبدل شده بود، نه فقط در دو هفته قبل، بلکه مدت‌ها قبل از آن. اکنون بسیار روشن است که اسد بار دوش روسیه و ایران شده بود و سقوط رژیمش فقط یک مسئله زمانی بود. اما هر دو کشور اکنون خوب به نظر نمی رسند، به خصوص روسیه که خود را حامی رژیم اسد می دانست و در سطح بین المللی از نظر سیاسی و نظامی از آن حمایت می کرد. اکنون در شکلگیری آینده سوریه در موقف ضعیف قرار گرفته است.
سقوط سوریه را با سقوط جمهوریت در افغانستان و دست طالبان شما چطور مقایسه میکنین؟ چی شباهت های دارد؟
think it's very difficult to compare both situations because in this
به نظرم دشوار است که وضعیت سقوط افغانستان و سوریه را با هم مقایسه کرد. به طور مثال در سوریه به خاطر آزادی مردم از یک رژیم ظالم حکومت سقوط کرد، اما در افغانستان یک رژیم ظالم به قدرت برگشت. این یکی از نقاط مهم است که باید مشخص بسازیم. اما با توجه به سرعت آن میتوان گفت که سیستم های حکومتی در هر دو کشور فرسوده شده بودند. دوم نقش اردو است. اردوی سوریه در کل به خاطر ضعف روحیه مبارزه نکرد و این باز هم مربوط سیستم حکومت فرسوده می شود که در سوریه وجود داشت و چگونگی رفتار آن با مردم و ضعف اقتصاد سوریه بود. می توانیم از این نقطه نظر بگوییم که قوای افغان با وضعیت مشابه سردوچار بودند و روحیهشان ضعیف شده بود.
موقف ایالات متحده در قبال تحولات در سوریه به خصوص سقوط رژیم اسد چطور ارزیابی میکنه؟
ایالات متحده و متحدین آن در منطقه به خصوص کشورهای همسایه مطلقاً حق دارند که نگران برگشت داعش باشند و ما می‌بینیم که ایالات متحده در برابر آن اقدام نموده و تلاش‌های نظامی و سیاسی را با سایر متحدین خود در منطقه هماهنگ می‌سازد. احتمال ظهور داعش یک احتمال قریب الوقوع نیست، اما به طور کل همکاری جامعه جهانی در حمایت از مردم سوریه و یک پروسه به رهبری مردم سوریه برای مبارزه در برابر هر نوع تهدید در حال ظهور مهم می باشد.
ابو محمد الجولانی توک دهی چه په سوریه که دی بشار الاسد دی حکومت رنگول و بریال منزی. ابو محمد الجولانی چه دی سوریه په جگره که دی القاعده شبکه یو ځواکمن قماندان و دی خلکو له نظره پناه و او دی اسد دی حکومت دی رنگول لپاره یه مبارزه کوله. د امریکا حکومت لا هم د هیئت تحریر شام ډلې د مشر یعنی ابو محمد جولانی پاړه د معلوماتو په بدل کې لس میلیونه ډالر انعام ایښی دی.
ابو محمد الجولانی چې په محمد الجولانی هم مشهور دی تر ډیره د عامو خلکو له نظره پناه و او حتی کله چې د جولانی ګروپ د بشار الاسد د حکومت د ړنګولو جګړه کې تر ټولو ځواکمنه ډله بلل کېدله هغه ځان نه ښکاره کاوه. خو نن هغه د سوریې د وسلوالو جنګیالیو د بری تر ټولو پیژندل شوی شخص دی. جولانی چې د 2016 کال راهیسې په تدریجي ډول د القاعدې سره اړیکې پرې کولې، خپل ګروپ یې پیاوړی کو او د خپلو هغو وسلوالو مشري یې کوله چې 14 کاله وروسته یې د سوریې په کورنۍ جګړه کې بشار الاسد له واکه لرې کو. جولانی د هیئت تحریر شام یا ایچ ټی ایس وسلوالې ډلې مشر دی. دا ډله پخوا د النصر په نوم یادېدله چې د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا یو ترګر سازمان بلل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو هم په 2014 میلادي کال کې جولانی د ترګر په توګه وپیژند او ویل د القاعدې شبکې په عراق کې جولانی ته وظیفه وسپارله چې د اسد حاکمیت ختم کړي او په سوریه کې اسلامي شریعت ټینګ کړي. امریکا ویلي چې د النصر جبهې داسې انتحاري حملې کړي چې ملکی خلک پکې وژل شوي او یوه د تاوتریخوالي ډکه مذهبي فرقه یې جوړه کړې. د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ملي امنیت معتبر جایزو پروګرام کې لا هم د جولانی په اړه د معلوماتو بدل کې $10 میلیون انعام خودل شوی دی. ابو محمد جولانی ته خلکو د یک شنبه په ورځ په دمشق کې د اسد د حکومت رنګولو د اعلان وروسته تودار کړی وکړو.
ورونو، دا بریا د ټول اسلامي امت په تاریخ کې یو نوی باب دی. دا د سیمې د بدلون پیل دی. موږ څومره ډېرې ستونزې وګاللې. اسد سوریه د ایران غوښتنو ته وسپارله او په ټول هیواد کې مذهبي فرقه پالنه او فساد خپور کړ.
ابو محمد الجولانی په 2021 میلادي کال کې د امریکا د پی بی ایس شبکې سره مرکه وکړه. په دې مرکه کې هغه ویلیو چې ډله یې لوی دې ستکم ګواښ نه ده او پرې لګول شوي بندیزونه ناعادلانه دي.
بدنګول سقوط حکومت بشار الاسد در سوریه، اسرائیل صدها حمله هوایی را علیه تسلیحات پیشرفته و استراتژیک سوریه انجام داد. اسرائیل میگوید که هدف از این کار این است تا این تسلیحات در دسترس عناصر مخرب قرار نگیرد. در عین حال با سقوط رژیم اسد، اسرائیل کنترل یک منطقه حائل غیر نظامی در بلندی های گولان را نیز به دست گرفت.
گیدیون سار، وزیر امور خارجه اسرائیل، گفت که اسرائیل نگران است برخی از تسلیحات سوریه به دست کسانی بیفتد که قصد آسیب رسانیدن به دولت یهودی یعنی اسرائیل را دارند.
به همین دلیل است که ما سیستم های تسلیحاتی استراتژیک مانند سلاح های کیمیایی باقی مانده یا میزایل ها و راکت های دوربرد را هدف قرار دادیم تا به دست افرادگرایان نیفتد.
و این سخنان را پس از آن بیان کرد که نیروهای اسرائیلی منطقه حائل غیر نظامی بین اسرائیل و سوریه را در کنترل خود درآوردند. صدر اعظم اسرائیل گفت که اسرائیل اجازه نخواهد داد هیچ نیروی دشمن در مرزهای اسرائیل مستقر شوند. اما به دور کل تحلیلگران اسرائیلی میگویند که اسرائیل رویدادهای سوریه را یک مسئله داخلی برای مردم سوریه میداند و امیدوار است که ابو محمد الجولانی رهبر شورشیان بتواند با اسرائیل روابطی برقرار کند. دین آلیسنسکی، متخصص در اسلام سیاسی در دانشگاه تل‌آویو، میگوید
ما به طور قطعی میدانم که اسرائیل همکنون با کردهای سوریه ارتباط دارد. آنها با حکومت اسرائیل نزدیک شدند و اعلام کردند که مایل به همکاری با آنها هستند. بنابراین کردها و همچنین دروزی ها در بلندی های جولان سوریه پیام های مختلف را به اسرائیل ارسال میکنند که بسیار صلح‌آمیز است.
برای دهها مرز میان اسرائیل و سوریه پس از توافقی که پس از جنگ یوم کیپور در سال 1973 صورت گرفت آرامترین مرز برای اسرائیل بود، اما برخی تحلیلگران میگویند که وضعیت جدید میتواند در نهایت به یک معاهده جدید صلح بین اسرائیل و سوریه منجر شود. حازم الغبرا، تحلیلگر سوری و بنیانگذار نهاد مشاوران فرانتیر در واشنگتن، چنین باور دارد.
I'm trying to better understand.
تلاش دارم تا بهتر درک کنم که آیا مردم سوریه آماده هستند که از اسرائیل کمک دریافت کنند یا در آینده با اسرائیل تجارت کنند. فکر میکنم برای این موضوع خیلی زود است، اما باور دارم که اکنون اینجا با نیمی از افراد مخالف هستم و با نیمی دیگر موافق. اسرائیل حالا به عنوان یک قدرت منطقه‌ای ظهور کرده است، یا کم از کم از نظر نظامی در حال ظهور است.
اسرائیل ناظر است تا ببیند ایران چگونه به رویدادهای سوریه واکنش نشان خواهد داد. تحلیلگران اسرائیلی معتقد هستند که ایران هم به دلیل شکست حزب الله در جنوب لبنان توسط اسرائیل و هم به دلیل رویدادهای سوریه تضعیف شده است. برخی ها در اسرائیل نگران هستند که ایران ممکن است تلاش کند با پیشبرد برنامه هسته‌ای خود بازدارندگی خود را دوباره برقرار کند.
ترکیه د ځنو هغو سوري یاغیانو اساسي ملاتړی بلل کیږي چې بشار الاسد یې له واکه راوپرځوه. دا چې انقره غواړي په سوریه کې خپل نفوذ زیات کړي ممکن کامیاب هم شي، خو شنونکي خبرداری ورکوي چې راتلونکی به په دې پورې اړه ولري چې د اسد له تګ وروسته یو باثباته حکومت رامنځته کیږي او که نه. دوربین جونز له استانبول څخه دا ریپورت را لېږلی چې پښتو ژباړه به یې په ګډه سره واوري.
په سوریه کې د اسد کورنۍ د نیمې پیړۍ واکمني په ډراماتیک توګه ختمېدو په سیمه کې د قدرت په توازن کې یو لوی بدلون دی. ترکیه د بشار اسد د لری کولو لپاره د زینو یاغی ډلو ملاتړ کوو.
ترکیه د یو روښانه او ثابت ګټونکي په توګه راڅرګندېږي، او ایران یقینا بایلون کوي او روسیه هم اړخ شوه.
په داسې حال کې چې د ترکیه د ملاتړ برخمنه د یاغیانو ډله د سوریه ملي اردو چې په رسمي توګه د آزادې سوریه پوځ په نوم پیژندل کیږي د بشار اسد په لری کولو کې رول لوبولی. یوې بلې افراطي اسلام پالې ډلې حیات تحریر الشام یا ایچ ټی ایس ډله ده چې د برید مشري کوله، او شنونکي وایي چې دا به انکره د سوریه د راتلونکي په اړه یو څه اندېښمنه کړي.
زه ویره لرم چې ترکیه کنټرول له لاسه ورکړي. دا ستونزه ده، ترکیه نشي کولی کنټرول کړی، ځکه چې یوازې د آزاد سوریې اردو نه ده بلکې ډېرې نور افراطي ډلې هم دي. نو څوک د دوی مخه نیولای شي؟ ترکیه یې نشي کولای، او دا یو لویه ستونزه ده.
ترکیه د کلونو لپاره د ادلیب سیمې ته مرستې استولې دي چې د ایچ ټی ایس ډله پکې میشته وه. شنونکي وړاندیز کوي چې که چېرته د ایچ ټی ایس ډلې د مشرتابه هغه غوښتنه چې په سوریه کې د یو ټول شموله حکومت جوړ شي درناوی وشي، نو انکره کولی شي د پام وړ نفوذ ولري.
که چېرې په دې عمل وشي، نو بیا کېدای شي د سوریه نوي واکمنان انقره یو مثبت بهرنۍ مرسته کوونکی وګڼي، ځکه چې موږ دلته په ترکیه کې د 5 میلیونو سوریایانو کوربتوب کوو، او ترکیه د ادلیب ښار په ساتنه کې مرسته هم کړې ده.
د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاگان فیټان د یکشنبې پورس په دوحه کې یوې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ژمنه وکړه چې ترکیه ژمنه ده چې د یوې سیاسي ټول شمول نوي سوریې په جوړېدو کې به مرسته وکړي. د ترکیه لپاره په سوریه کې امن ځکه هم مهم دی چې انکره غواړي په دغه هیواد کې موجود په میلیونونو سوریایي مهاجرین بیرته کورونو ته ولیږي، ځکه چې د مهاجرینو د شتون په اړه خلک ناخوښ دي. شنونکي وایي چې په پولو کې د قوي دریز له کبله انقره د متحده ایالاتو او د راتلونکي ولسمشر ټرمپ د ادارې لپاره خورا مهمه ده.
د ټرمپ اداره ښایي ترکیه د یو ستراتیژیک ارزښت په توګه وګڼي، یو مهم ستراتیژیک ملګری چې دلته ولري. که څه هم دوی د اتحادونو او شریکانو سره دومره علاقه نه لري، خو دوی ممکن د ایچ ټی ایس سره د خبرو لپاره په ترکیه باندې فشار راوړي.
په داسې حال کې چې سوریایان د بشار اسد د حکومت نسکورېدل مانځي، ترکیه هم دا په خپله ګټه ګڼي. خو د اسد د رژیم ناڅاپه ړنګېدل دا هم ښایي چې د دې سیمې برخلیک څومره زر بدلېدای شي. نن ورځ د سوریې راتلونکې او د ترکیې رول تر بل هر وخت ډېر ناڅرګند دی. دا و د ډورین جانس رپورټ پښتو ژباړه، نظرانې سوسی، امریکا غږ.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه امروز همینجا به پایان میرسه، ولی شما میتوانید که اخبار و مطالب مرتبط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما و زبانهای پشتو و دری دنبال. برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه محوره‌ای یاسر نیز دیده میتوانید. برنامه آینده خداوند نگهدار.
سلامونه نیکی هیله ز داود صدیقی ما تاسو ژوند په امریکا کې خبرونه ګوري. داونه په امریکا کې لیوی تکړه او فعال وکیل سره مرکه لرم. bale د مهاجرت وکیل اغلی سپوږمۍ ناصری زما د خبرونه میلمنه ده چې په دې خبرونه کې به د دې شخصي ژوند سره آشنا سو. همدارنګه ځینې مهمې پوښتنې چې د مهاجرت په اړه افغانان لري هغوی ته به هڅه وکړو چې ځواب ووایو. هیله ده چې د خبرونه مو خوښه سي او تر پایه راسره پاتې سي. بله درنو لیدونکو، لکه څنګه چې یادونه مې وکړه، اغلی سپوږمۍ ناصری په کالیفورنیا ایالت کې د مهاجرت وکیله زموږ د خبرونه میلمنه ده. اغلی ناصری، یو نړۍ مننه چې زما بلنه مو منله.
ډېره مننه تاسو دعوت څخه.
بله، مخکې دې چې د مهاجرت پښتون تر اوسه ورځې چې اوس د تاسو شخصي ژوند سره آشنا سو، څه وخت امریکې ته راغلی یاست؟
زه امریکا کې په 1982 کې د خپل پلار سره خوندورونو سره راغلی وم.
نو وخت به ډیر سنم وړو لا باندې سنم ته دی
او افغانستان زما په یاد موږ دوه شمې په یاد چې موږ په خو باندې د پاکستان پکتل خوانه پاکستان ته په خبر تر راغلو او دوه مې د ورکټوب کې مې په یاد چې ما شفتله شکواله د خور سره مې
تاسو پکتیا کې ژوند کاوه؟
پکتیا کې پیدا شوم، ګردیز کې پیدا شوم، مې بیا د شپږ شپږلنی کې موږ وتلی وو.
ډیر ولا د امریکا لمړنۍ ورځ څنګه ویدل ته د ژوند اولی ورځ څنګه ژوند پیل ک؟
خو اول مشکلات اوس موږ چې پاکستان ته راغلو یو دوه میاشتې بیا د مام جان خو دی وبخي اغه نسوت لایس موږ سره لارسې د مطلب په وخت جرمني کې او د خپل ژوند یو مور خپل اولادونه درې واړو واړو ماشومان په معلومم نه ورته چې څو وخت به برته ونی اجازه راکړه چې موږ لار سپلار ترې په جرمني کې دوه کال وو. بعد یو نه جرمني نه امریکا ته راغلو په 1982 کې. ډیر ورک مور شیرینه مور بهر په ورک ټوب کې شریک لري اولادو سره د مال پارس مشکلات ما خو نه ورنل پار مشکلات سی اوسې به مور ډیر تکلیفونه موږ لیدل.
څو کال مور نه ودلته؟
شپږ وکاله ما مور دلته نه و. موږ جرمني کې او به امریکا کې زه د 12 کلنی دی لس کلنی کې ما مور امریکا ته راغله.
خو مهاجرت هغه ټول ستونزې تاسو خپل هم تجربه کړی دی؟
هو
چې دا اوس ځینې افغانان اکثر افغانان دي سره مخامخ دي، کورنۍ پاتې دي په افغانستان کې، مور پلار خور ورور یا ډیر کسان دي چې میړه خوان سره بیل سوي دي. نو دا ستونزې تاسو ټول خپل تجربه کړی دي؟
ټول مې کړی دي. ولاسه زه د ملټری بیس ته تلم، ما یو نفر په یاد وسې یا د خپل افغان ورور و یا کشر ورکه لوري و په لاس کش کوله. ما له ورور د ما کش کوله د کش کوي د سره څه وکم مورې پاتې سو په میدان وای کې د مانور ماشومان پاتې سو. بیا د ماتو لسی ته چې پیګه ته امریکا کې لوي سوې بیا ما خپل ځان د ته کیسه ورته وکړه. ما نه روزانه خپل مشکلات لیدلې دي ورکه ته په ځهام به مور ته امریکا ته راغلی او ما زه پیګم چې د تاسې په ځو کې څنګه سخت ده. بیا یو شپه خفاس بیا د لور کې لاس کې ونی ولا ما خدای مې ربان ان شاء الله کارونه به وسی څو کلو به ونی سي د دې په فکر کې وسی د ډیر اوتل او ماشومان به هم مرمن به سرাজি خو ما زو نه کولای شو چې هم څنګه کلو به کلو خو هغه مشکلات مې خپل لیدلی وو.
نوار موکل چې تاسو راځي اتمن خل زره نه راځي خبرېږي چې سره کوم رنج دی ری
دی وو خو به دې پونه دي کنه خو دې پونه یې ما خپل څه مشکلات دی فکر کوي چې یو وکیل د امریکا کې لوي سوې ده. بیا چې خپل خبرې سره کوم څه نه پیغام دی تاسو جوړ نه خبرې هم او څنګه مشکلات کوم دی کپلاری کمرمنی کنامزادي او بیا لګ دی په ما باندې لګ صبر وکیا بیا پوسیس دا خبره د دسی وکیل خبر نه کوي.
آیا همدا دلیل دی چې تاسو د مهاجرت وکیل شوی یاسته؟
100% هو 100% او مزه ما سلی دل داغا وکیلانو سی پا ورکی توب که مونگسر کمک آو سی دی مامور دل تراسی امریکا تیسی چنگ راغلا چنگ پا بنسیج ورکی توب که هم پونوم سی چو کارنو منتاب انجیو که بناسوم دفترو وکیلو که بناسوم خوزی لگلویسوم لگلویسوم پوسوم او هیچ بمی فکر نی کز وکیل نو ما هم آجرین وکیل نو ما وظیفه بچو.
یو سا دی تحصیلاتو پاره معلومات را که چیرته مو درس ویلی دی او دی وکالت په اړه څه معلومات راکوي؟
د امریکا د پروسس سی بعد دولس سمف پورې اتلس کلنی پورې های سکول وایي. زه په کالیفورنیا کې درس ویلی او بعد هغه نه یونیورسټي ته باید څوک لاړ سي. زه یونیورسټي آف کالیفورنیا ډیویس ساکرمنټو خواته څلور کاله تللی وم. بعد هغه نه باید د لا سکول اگزام ورکړي سي چېرته په لا سکول کې قبل کیږي څوک. هغه امتحان مشکل ده په ډېر تیاري باندې نیسي. بعد هغه نه زه لا سکول ته په سان فرانسیسکو کې لاړم ته قبل سوم درې کاله مې درس وویل. بعد دیگه بعد در لایسنس اگزام باید ورکی کالیفرنیا امتحان پیغاوت که دری ورزی و دیر مشکل در چول امریکا که در کالیفرنیا بار اگزام مشکل و یا وریسی در بار اگزام کامیاب سو بیا کولیسی سی هر لاره یا فامیلی لا کریمنل لا کانستیتوشن لا هر لاره سی مختبری ما وقت در امیگریشن لاره مختبری بیرده.
آیا آسان ده و افغانان چه تازه راغلی دی یا دلت از جون که تاس خوندی وکیل شی؟
ولی نه پدوار تو اگه آقا سی واردی دلت راغلی ماشمان خو معلوم دی نمخده انگلیسی خبری درست ده کولی سی خود زینی کسان سی پا افغانستان که وکیلانو یا کازی و دی واردی سلتو که دی غول پاره ستونزی دیری دی خاطر دی لوستال نمیشه کول دی انگلیسی مشکلات آلاری خو بیا هم آغا سی علا کلاری غواری سی آستا آستا درسونو شروع کی خو پا دوغ که ستونزی دی سی دی باید وظیفه ولری فامیلون لری باید کرا ورکی خوراک برخرس ولدی غلو پاره لیگ مشکلات دیری دی خو مال دل دی زینی افغانان سی وکلانو پا افغانستان که وست دی فیلن پیر لیگل پروگرام که زانون شامل کری دی غواری سی درسونو بیا هم مال دل زینی زوانان سی نمخدای مخ که روان دی یونیورسیتی که پا هارورد که پا انوائیو که پا نورجیو که دی افغانانو لپاره اپرتونیتیز ده دی مهاجرینو لپاره.
را بسو فکر کوم چې یو زیات شمیر لیدون که په تمه ایتی دی دوی دی مهاجرات دی کسونو پا رو غگی گو بدیتی یو زیات شمیر خلق فیلن دی مهاجرات لی کسونو سر مخامخ دی اگر چی بده دری چلور کلو که راغلی دی اگر خپلا گرین کارت نو جریان که دی یا کسونو لری چی کورانه پاتی دی نو را بسو زین پختنو تا پا امی توگا زغوارم تاس نو پختنو کم چی دی افغانان آقا مهم ستونزی چی دی یا پا کمو کسونو که فیلن لگی دی؟
خو واس فیلن دا دو دری کال که زیاتر افغانان مهم ستونزه واس دی پا پرولی را غلی و آغا آکی درلو دو کال لپاره دی باید نور دی گرین کارد لاره مختوری و زینو اس آی وی کیسونه مختوری و او زینو اس آیلم تا مختوری و دی بایدن ادمنیستریشن دی آغا افغانانو سی پا پرولی را غلی و دی اس آیلم کیسونه پا اکسپدایدد پراسس که چولی دی چو طول آغا افغانان را غلی دی واس هم سی پا اکسپدایدد پراسس که دی زیاتر افغانانو انترویو ته ماتل دی اسایلم یا انترویو ورکړی دی کیسونه بیکګراوند چک کوي زیاتره ډیر زیات افغانانو وختي اسایلم یې قبل شوی ده. د امریکا په قانون یو ورسې اسایلم واخلي بیا یو کال بعد کولی سي ګرین کارت ته فایل وکړي اوس زیاتره افغانان دی ماتل دي خپل ګرین کارت واخلي.
بله ما داسې قضیه واورېده چې اسایلم یا ایسایوی که اسمه خیتله لیده گرین کارت اپلای شوه ده مگر ایت نور زواب نور کل که تا سبتم اسی نوبت ده یا کارم بجریان که ده ولی
خو زیاد کیسونه دی بیاد اندازه کیسونه دی او دا اول وارده سی پا امریکا پا کانون کسی آتیا نیوی زره مهاجرین یو دفتن راغلی دی د ټول امریکا کې نور کیسونه هم دي نور مهاجرینو کیسونه مختوري دي غل لپاره ډیر ځان نسی د ګرین کارت واخلي او په بل ستونزه د سیغو کسانو خپل اسایلم اخیستي میرمن یا خاوان یا ماشومان سینیا وسکلن افغانستان کې پاتې دي هغه ډیر ځنی سي خاطر د افغانستان د امریکا سفاره په افغانستان کې نستا زیاتره پاکستان ته ځي یا قطر ته ځي یا په نورو جيو کې د کیسونو مختوري آلته بیا د اندازي کیسونو شاته پاتې دي هر څوک سو اول راغلي دي په ماتل دي د کیسونو مختوي سي
څه فکر کوي چې د مهاجرت په قانون کې نور څه بدلون نه براسي د خو غیر قانوني افغانان په امریکا کې حتی نشت کې حسابو وس د ډیر راغلي دي آیا دوی هم له خطر سره مخامخ دي
نه خو دوی سي د بورډر له خانه راغلي دي خو دوی ته د کسټم بورډر پروټیکشن یا ایمیګریشن وختي تابع کړی دي لیدلې دي کاغذونه محکمه لري دي باید محکمه ته پاینده کلار سي ډیر مهم ده چې دی وکیلونه سي او خپل محکمه ته لار سي که محکمه ته لار نه سي بیا دوی ته هم جنجال کیږي هغه کسان سي هیڅ بے قانونی راغلی دی
دی
بورډر نه خوانه حکومت نه دلیدلی نه د پریخ سره راغلی دی په دا کلو په کلو په امریکا کې اوسېږي او بل ډیر مهم خبر ده هغه غوانن چې دلته په ډیر ځن راغلی دی او دی گرین کارت لري او دی کولای سي الیجیبلټی ولري سي سټیزنشپ ته فایل وکي د ما خبر از ټول تاسو وایم چې د وس ډیر مهم ده چې اډوایس تاسو لار سي سټیزنشپ ته فایل وکیا ډیر مهم ده گرین کارت هم کې ایکسپایر شوی گرین کارت هم نو وي کې دا خبره مهم دي خو بیا به ګورئ چې دا د مهم خبره ماس ډیپورټیشن هغه کسان چې به قانوني هیڅ حکومت لاس نه درغلي او دوامه چې موږ به ګورئ دا ټراول بان او درېم خبره د سیاغه کسان چې گرین کارت لري پاینده کې ک د امریکانو وزي بلچر شارتزي امکان نشي نور سوالونه وکړو کې وخت په سکندري انسپکشن کې دی راځي باید یو وکیل سره خبرې وکړي چې مخکې کدي کریمینل ریکارد لري یا شې لري او د گرین کارت هولډر دی دا ډیر مهم دي چې مخکې دغه امریکانو وزي دی یو وکیل سره خبرې
وکړي یعنی چې هغه کسان چې گرین کارت هم لري او ته هم ستونزې سته یعنی تاسو ویل چې گرین کارت هولډر دي هغه ته ستونزې کېدای شي پیدا شي
هغه کسان چې گرین کارت لري او د کریمینل ریکارد یا چشیکس یا ډومېسټک وایلنس یا ډی وای یا تھفت یا چشې پټ کړی کدي کریمینل ریکارد لري ستونزې سته کې دي هر وخت وې ک اوباما او ک بایدن او ترامپ سره وس نورم کېږي دی باید وکیل لري خاطر زینی کریمینل چارجز دی لري ستونزې پیدا کیږي باید یو وکیل سره خبرې وکړي
مخکې د چلم نکونه بهر وځي
مخکې سی وځي سی بعد وکیل پښتنو کې سی زه کوم ستونزې مات کیږي زه برته راځم خاطر زینی کریمینل کنوکشن چې څوک ولري امکان نشي برته راځي په ډیپورټیشن کې د گرین کارت په لارې واچي دا ډیر دغه هر وخت قانون وو خو واس به زیاتره کیږي
نو هغه کسان چې گرین کارت هم لري خو یو جرمی پیشینه لري یا په بیکګراوند کې کوم جرم لري نو هغه دې باید نورم احتیاط وکړي
احتیاط وکړي
امریکانه په وټو کې
او وکیل سره خبرې وکړي
وکیل سره خبرې وکړي ډیر الله نور څه داسې کوم خاصه خبر مخیل دي چې نور موضوعات ته ورسو افغانان ته ویل لري هغه کسان چې دلته په امریکا کې دي تروسه گرین کارت نه دی اخیستی هغه کسان چې غیر قانوني لار نه راغلي دي او هغه کسان چې تروسه لا پاتې دي کاري پروسس کې داسې کوم معلومات ستاسو ته دوی ته ورکړي
ایا معلومات که تاسو اسایوی کیس روانه یا تاسو خپل فامیل څوک سټیزن دی امریکا غواړي خپل مور پلار راوړي یا خپل میرمن یا خاوند راوړي یا که څوک سټیزن غواړي خپل نامزاد راوړي واس فیلن ټول ته معلوم دي په افغانستان کې د امریکا سفارت نشته او دی باید بل شرط بل سفارت دی وکي واس فیلن مته اسلام آباد کې دی افغانانو کیسونه کیږي او وخت څوک اپلیکیشنونه فایل کول کوم کمپټیبل ورسره وا اپلیکیشن به ریجیکټ کیدو یا به ډینایډ کیدو خو د ما یو مشوره ټول ته ورکوم چې ډیر ځان بنئ چې که تاسو غواړئ چې فامیل اریا ډیر مهم دي چې یو وکیل سره خبرې وکړئ چې وکیل د تاسو کارونه مختوي سي د موږ په کمیونټي کې ځینې خلک ستاسو دي داسې کارونه کوي چې وای موږ د وکیلانو کارونه ما ډیر ستونزې لیدلې دي چې د دې کارو کې راغلي دي په ځینې جای کې په کالیفورنیا کې یا په واشنگتن کې یا په ورجینیا کې کسان دي چې وکیلان نه دي او د همکاري کې د موږ افغانانو سره باید پوسی پښتنه وکړي چې تاسو د امیګریشن وکیلاست یا خاطر ډیر مهم ده چې یو صحیح لار تاسو ته وخی خاطر جنجال راځي ستونزې راځي کیسونه پاتې کیږي چې دغه یو ډیر مهم خبره زه غواړم چې افغانانو سره شریک وکم هر وکیل سي یو مشوره وچواخلی
ډیر ښه ا کسان چې ګرین کارت لري غواړي چې خپل کورنۍ را وغواړي مشمون میرمن خاوند یا ایمیډیټ فاميلی یا د نږدې کورنۍ هغه باید څوکي
څوک چې ستزاني اکلری سي خپل میرمن خاوند نامزاد مور پلار یا خوند ورونه ته څوک چې ګرین کارت لري منته اکلری سي خپل خاوند یا میرمن یا مشمون سني یا اوس کلن کمتر بګین کاندلار باندې نسی کولای چې مور پلاټ سو کراوی او دا نوې اډمنستریشن سره عزیز به فکر کوم چې ډیر اسنادونه بغواړي تذکره نکانامه کارت تولد پاسپورت یا افغانی نه پیغام چې دی به پاینده کې پاسپورت اخستل چې دا اسنادونه ډیر مهم دي او ځن به ډیر نسی دی ما په نظر وس فعلن کې سونه چې څو غواړي د سټیزنې خپل مور پلاډ یا څو غواړي دوه درې کال نسی دوه درې کال د ما په نظر زه به فکر کوم چې درې څلور کال یا زیاتره وخت به ونیسی
ډیر لا د دې هیومینټیرین پیرو لپاره څه تاسو معلومات لري هغه کسان چې په دې کیس کې دی په شنه بجریان کې دی په دې کیس غواړي چې راشي هغه ته څه معلومات لري
وخت چې کابل سو کوڅو او د بایدن اډمنستریشن د یو ویلانی وکوسی کولای سی افغانان د هیومانیټرین پرول لپاره فامیل ته اپلیکیشن مختوی سی واس فیر ان اتیازر ته نووی زار اپلیکیشنونه مخکې دی په یو سی آی اس کې په دا ټول وخت کې وکیلانو ټول کوشش وکوسی د بایدن اډمنستریشن ته وایي چې تاسو باید کیسونه مختوی سی ان زیاتره کیسونه لا تر اوسه یا مخته روان دي یا قبل سوی نه دي که ترامپ راسي د ماپ نظر د هیومانیټرین پرول بیا د اندازې نور هم وخت ونیسی که چا هیومانیټرین پرول مختوی او دی په افغانستان او متلی است د امکان نسی د دې کیسونه مختلار سی مګم ډیر ځان نسی مونږ د ټول وکیلانو وخت د بایدن اډمنستریشن هیومانیټرین پرول اجازه خلکو ته ورکړه مونږ په دې لسی د ډیر اپلیکیشن باندې قبل نه کی لا تر اوسه د اتیا نیو ویزر اپلیکیشن سی مختور دي امکان نسی یو زر یا دوه زر مختور دي زیاتره سی فایل کړی و اپلیکیشنونه فامیل لپاره د ما په نظر امکان نسی سی مختلار سی
په مجموع کې د افغانانو د امیګریشن وضعیت په امریکا کې څه ډول دی آیا دوی کورونه خروان دي خلک ستونزې ډېرې لري هغه تر ټولو مهمې ستونزې څه دي فعلا
مهمې ستونزې د سې وسې په وخت کې چې دا ټول افغانان سي میدان او اینې سي دی راوړو ټول سي ما سره خپل خبرې شریکولې سي ما ته ویلې سي تاسو لارسي او تاسو فامیل در پس راځي زه سي په ملټری بیس کې وم هر بیس کې وم دا ټول کسانو سره شکایت کاوه سي د ما مېرمن د ما ماشومان د پاتې دي په څه وخت راځي د ما ته ویلې په یو هفته کې دوه هفته بیا دا خبرې موږ سره کولې سي نه دای چم کانسته پروسس د سوي یا خپل اسایلم به مختور خو یو خو خبره ورسې د بایدن اډمنستریشن هغه غانن په قانوني په پرولي راغلی وو د دې اسایلم کیسونه اکسپډایټ کړی وو معنی وسه زړه ضرورته مختورو خو د دې څه وسولې نیوې فیسټه یا زیاتره هغه غانن سه اسایلم فایل کړی وو کیسونه قبل سوې دي خو وس په دغه کې د لوستون زده سه یو وړه کچا مېرمن او ماشومان په افغانستان کې او د دې اسایلم قبل سوې ده واس باید یو فارم په نوم I-730 د دې باید کیسونه پروسس مختوی سي خپل فامیل راوړي او هغه واس ډیر ځنی سي خاطر یو اسلام آباد کې ځینی په قطر کې کیسونه مختوړي د ما په نظر زه فکر کوم چې نور هم وخت به ونیسي دا لویس ترنز په غو افغانانو کې سي په پرولي راغلي دي د دې اسایلم کیسونه مختتلي یا د دې اسایلم کیسونه مختتلي دي مهم په دغه کې داسې د ما فامیل پاتې دي څنګه به دی راځي په دغه کې به ډیر وخت نیسي او په دغه کې خلک ډیر تشویش لري
دا مختلف کټګوریان دي د افغانانو د کیسونو په مومیتو کې دوی ته څه مشوره لري څه ویل لري
خو دسی باید لیگ صبر وکړي. د امریکا پروسس د امیګریشن ډیر ځنډ نیسي او ډیر کمپلیکیټډ ده. او دوهمه خبره دا ده چې زه پوهیږم چې ډیر مشکل ده وکیلان پیدا کی. په امریکا کې دومره ډیر افغانان وکیلان نشته او څو سه پښتو وایي دوه درې به یې د ما په نظر سي ده. خو بیا فرق نه لري که افغاني یا امریکایي، که تاسې روپۍ لري د یو وکیل سره مشوره ونیسي چې کیسونه مخته ویسي. او دومه ده چې یو وارې سي اسایلم ده تاسې خپله قبول سو، تاسې حق لري په یو کال کې ګرین کارت ته فایل وکړي. بله مشوره ده چې هغه کسان په اس آی وی ګرین کارت اخیسته په قانوني دی کولای شي بیرته افغانستان ته لاړ شي. خو هر وخت ما په دفتر کې څوک ماته زنګ وي، مانه سوال کوي چې زه د اسایلم په لار راغلی یم، زه غواړم چې ټراول پرمټ واخلم، یا ما د اسایلم له خانه ګرین کارت می اخیسته، زه غواړم چې افغانستان ته لاړ شم. دا ډیر خطر ده. خاطر ته اسایل تاسو چې اسایلم ته فایل کړی، تاسو وایئ چې زه خطر لرم افغانستان ته نسم تلای، او د چاپ ګرین کارت باندې سی اخیسته لیکلای د سی دی اسایلم له خوانه اخیسته. کولی شي وګوري په کاستمز کې چې ته په اسایلم راغلی، تا ویلو چې ما اسایلم له خطر اخیسته، ته څنګه بیرته افغانستان ته لاړې. دا یو ده که تاسو غواړی فامیل وګوري، کولی شي بل شار کې وګوري، من ته افغانستان ته نسی تلای تا وخت ان شاء الله تاسو سټیزن سي. چې اسایلم بیا هم اخیسته ګرین کارت بعد اسایلم باندې اخیسته، ډیر مهم ده چې تاسو بیرته افغانستان ته لاړ نسی.
ځینې خلک مالې دل چې تللی دي بیرته هم راغلی دي، دومره جدي ستونزې سره نه دي مخامخ شوي. فکر کوي چې دا ستونزه به لا زیاته سي، یا څومره واقعیت هم لیدلی دي چې څوک اسایلم سره ګرین کارت اخیستی تللی دي بیرته راغلی ستونزې سره مخامخ شوي؟ داسې کیسونه هم لرل؟
ما ډېر لیدلی دي. ما په ځینې ځای کې په ټکساس کې په هغه ځایو کې چې د مهاجرینو باندې ډېر ظلم کوي او خوښي ناراضي، معلوم ده چې په هر میدان وایي کې کسټم بورډر پروټکشن هم شته او آیس امیګریشن کسټم انفورسمنت دی دي. چانس دا کومې سه په مخ کې مالې دلی وسې څوک تابع کړ چې تا اصله مخزه د څنګه لاړې. خو دا نوې اډمنستریشن راځي د ما په نظر 100% نور هم ورته ام سي مزیه.
دا څه کوم قضیه ملي ده چې کاس دی پورچوي ګرین کارت لري اخیستل شوی دی لپاره چې د اسایلم پر اساس ګرین کارت اخیسته او بیرته خپل وطن ته تللی، افغان څه غیر افغان؟
افغانان دمر افغانان ځینې مکسیکویان یا نور کسان افغانان هم سوی دي. خو داسې داسې څوک وست میدان او عین سرازی د په ډیپورټیشن کې اچي بیا دی پریګ دي چې بیرته امریکا ته د دې نه د دفتن تایره کې کنی یا بیرته د امریکا نه د ډیپورټ کې پروسس هغه سن د اول ته تابع کې پښتنه کې بیا د تانه ګرین کارت اخلي، بیرته پریګ دي چې امریکا کې راسي، بیا په کلو په کلو په محکمې ته ځي، قاضي سره به خبرې کوي چې تا خپل اسایلم څنګه اخیسته او د خبرې ډیر ځنډ نیسي. د سن د ته میدان اوې تر اسه تابع ته پتاړي کې ني پروسس هغه څنګه ده. کله په کله په چوک په محکمه کې بیا دې بعد روخي امریکا حکومت ته سیما اسایلم په خطر اخیسته، بیا باندې پښتن کې تاول امریکانه وتلی وي.
ډیر له تاسو کوم افغان سره نه مخه مخ شي چې دا یو قضیه کې ګرین کارت لري اخیستل شوی او محکمه ته روان
دي؟ دا وسه وختو کې نو په څو کلو مخ کې او وسه کیسونه په محکمه کې روان دي.
د دې تر څنګ تاسو اسلامي ټولنو سره ډیر همکاري استي، یو څه دي هغه اسلامي ټولنې په اړه چې دلته واشنگتن ته راغلي اسې معلومات راکوي، نور څه کورونه کوي؟
د مونږ چې دلته زه خپله په امریکا کې لوی سوم، د مامور خدای دې وبخښي حجاب اغوستو بعد د 9/11 چا د ما په مور زه خپله اتلس کلنه وم، یا څو مور باندې مې آګي اچولې وې چې د حجاب اغوستو ډسکریمینیشن ډېر و. زه د کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن کیر دا 14 کاله کېږي ورسره شریک یم په دې همکاري کې، ټول کار والنټیر ده. شپږ و کاله زه د بورډ رئیس وم په سان فرانسیسکو بی ایریا کې، او وست فیلن د کیر نیشنل چپټر کې یم. د ما لپاره مونږ او مسلمانان یو به افغان یو، ډیر مهم ده چې دا اسلاموفوبیا ډیر په ټول امریکا کې په هر ښار کې څوک چې د حج نه راځي د باندې ظلم کوي په میدان وایي کې، یا څوک چې په وظیفه لري څوک په رمضان کې حجاب اغوندي او د ډسکریمینیشن امپلایر کې چې ته باید خپل حجاب ایسته کې، یا د مالیدل چې هم مسلمانان هم افغانان د وظیفې نه پرېښي چې حجاب اغوستای ده او زیاتره د غوانان چې موږ راغلي دي د نیو غوانان ملمنس راغلي دي ډیر په مختبو کې د دې سره په ځینی خشاد امریکا کې په اسلام په دین باندې نه پیږي موږ د سکول سره خبرې کوو چې دي ته حلال جوړي ورکی او دی اکبر کې د جمیل منز یا د انجینر ټیکای چې کشکړی چا سي موږ غواړو چې د معلمان سره د سکول اډمنستریشن سره د دې اډوکیشن ورکې د اسلام بارکه او د دې لپاره نور شاګردان سره خبرې وکړي د پروټیکشن ورکی دا مهم دی موږ ټول په امریکا کې لوسو یو په دین په اسلام ځینی وخت چې دا واس موږ د ټراول بان ټراول بان سم مسلم بان اصلي د مامو وکیل د سومالیا نه د یمن ایرانیان چې افغانان سره واده کړي او خپل مېرمن راوړي د ایران کیسونه په کلو بندو دیغه لپاره دې کیر سره شریک مې ده کارو کې
کدی افغانانو په اړه څه قضیه راته وایي تر اوسه مو څه ډول افغانانو قضیه حل کړې دي د دې اورګنایزیشن لخوانه
مونږ ډیر کړي پر ساکرمنټو کې پټریسی کې یو مونږ یو ځوان افغان او پټریسی کې چې پولیسانو په ټوپک وهلې او چاکو په لاس کې وو کیر ساکرمنټو دیو اگزیکټیو ډایرکټر افغان وو مونږ ورته وکیل ونیو کریمینل وکیل مرته ونیو او مونږ د پولیس ډیپارټمنټ ته ویل ستاسو اکنالریا په ورجینیا شار کې زینیو انجینر دی چا عملور باندې کړی وسې د حجاب اغستو کیرس ورجینیا چپټر د واشنگتن ڈی سی مونږ لاړ مونږ
سره ول عمله پښیو
انجینر دی بعد مکتب نه سوتلی و دی باندې عمله کړی و هلی و او ټکړې باندې کښ کړی و بیا مونږ سره سکول سره خبرې وکړي داغه شاګردان باید پوسی دا شاګردان باید جریمه سي په قانون او زینې جو کې دی حلال ډوډۍ نه ورکوله شاګردان سي نیو و دغه یو ډوډۍ وسې سکول ته راتلو ډوډۍ به خوراله دی به نه خوراله بیا موږ ورته دا حلال ډوډۍ به ورته ورکی زینې والے خان او غوښته د جمیل منځو کې په ساکرمنټو کې په ورجینیا کې په میزوري کې میرلند کې دی ته موږ سکول سره خبرې وکړې چې دی باید اکوالري لګ وخت تفری ورکی چې دی د جمیل منځو کې
دا کور نشو دی
او کان مختصو دی ډیر
افغانان ته په دغه برخو کې ستاسو مشوره څه ده د وکیل پټوګه چې د ستونزې مليدري دي چې مثلا دوی په دې ټولنه کې نوی دي یا ځینی امریکایانو سره آشنا نه دي افغانان ته څه کار دي چې څنګه وکړي په دې ټولنه کې داسې ژوند وکړي چې دوی ستونزې کمې ولري
خو ډیر مهم دي چې اول باید د انګلیسي زده کړي خاطر ځینی د دې مېرمنو لپاره هم کورسونه ونیسي خاطر که زیاتره وخت پلانونه کار کوي او د سکول ته د مورانه د سکول ته وړي بعد دواړه فامیل مختوي سي د انګلیسي د کې کلچر باندې پوسټ لیگ پروګرامونه ډیر دي د مسجدو له خوانه د ان جی او له خوانه سي د څنګه په د کلچر په امریکا کې پوسي موږ غواړو چې خپل دین وساتو خپل کلچر وساتو خو وس په امریکا کې دي د امریکا په کلچر هم بعد پوسټ موږ خپل ځان مختوی سه خپل موږ لیدل مشکلاتونه دی ورکه توبنه هر مهاجر خپل مشکلات لیدل کاوانی کا مکسیکوی کا افریقایی سی یو نو شارت لار سی دی ډیر مشکلاتونه په کلچر پیګی نه په انګلیش په کال لینګویج باندې پیګی نه په سیستم باندې پیګی او څنګه خپل وظیفې سی دی خپل کورنوي ته ډوډی راوړي او خرا ورکی مشکلاتونه ډیر خدای تعالی مې ربان دي چې کارکاری ډیر سختو کارنو کیه او وظیفې پیدا کیه او انګلیسي زده کیه او کورسونه ونیسي بدون درس په امریکا کې ژوندۍ نه سي کولای څوک مختوي سي د ما علاقه د سیاغه ځوانان سی وس نور اغلی دی خدای تعالی سره کومک وکي دی خپل فامیل سره پاینده کې کومک وکي دی خپل درسونه مختوي سي دی خپل فامیل سره کومک اولی سي پاینده کې دوه مده سي خدای تعالی مهرباني سي هغه انجن په افغانستان کې حق برته ولر سي مختبو تلار سي موران است خواندي است کومګه اکوالر سي درس وایي کولی سي خپل فامیل مختوي سي په اسلام کې حق لري چې څوک خپل درس وایي که الله کې یا جلی هغه وانان چې دلته راغلي خدای دې وکړي چې د سره د ټول مشکلاتونه لیدلې دي د دې مشکلاتونه کم سي د خپل اولادو لارنه او خپل اولادو سره کومک وکړي کلوران لري یا زمان لري د سره هم په حق باندې او اجازه ورکیا ورته وای چې زه تاسو درسونه وای او خپل عمر او خپل زندگی مختویسی.
هغه نو سری له تاسو ډیر ډیر مننه.
ډیر مننه تاسو نه
درنو لیدونکو دا و دیونی خبرونه هله د دې خبرونه موضوع مخه خسیوی تر څو بیا هم راتلونکو نه له بلې موضوع سره تاسو خدمت تازه لګم تاسو ټول په لوی او بخون کې خدای سپارم.